په پیښور کې د ماښام 15 بجې شوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې خبرونو په دې خیرنۍ خبري کړه کې ز هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سره بیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او مرکې او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورو خبرونه له ګل ایاز او
تلې مشه لومړی د خبرونو سرټکی د پاکستان فوج مشر لغمان ولسمشر سره د سولې په اړه په مشترکه تاسو خبرې کړي. افغان ځواکونو په اورزګان ولایت کې د عملیاتو پر مهال د 400 وسلوالو طالبانو د وژلو دعوه کړې او د عراق په نجف ښار کې په 2 ځانمرګي بریدونکو کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي دي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان فوجي چارواکي باید د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا له افغان مشرانو سره د سولې او ثبات په اړه په ګډو هڅې خبرې کړې دي. د پاکستان د فوج بیان میجر جنرال آصف غفور پرون په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د فوج مشر له افغان ولسمشر اجرائیه رئیس او فوج مشر سره په ټلیفون خبرې کړې دي. د میجر جنرال غفور په خبره د پاکستان فوج مشر په سیمه کې د سولې او ثبات په اړه په ګډه کار کولو ژمنه وکړه او افغان مشرانو هم بلنه ورکړه چې کابل ته ورشي. افغان حکومت دغه ټلیفوني خبرو اترو په اړه څه نه دی ویلي. د افغان او پاکستاني لوړپوړو چارواکو په داسې حال کې خبرې کړې چې په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې پیچلې شوې وي. د جمعیت العلماء اسلام فیډلی مشر مولانا فضل الرحمن پرون ویلي له قبایلي سیمو نه بېکوره کړل شوي دي زر تر زره خپل سیمو ته ستانه کړل شي. پرون په اسلام آباد کې د قبایلي سیمو مشرانو سره د جرګې وروسته مولانا فضل الرحمن خبریالانو ته ویل چې د کډوالو بیرته ستنېدو او بیا ودانۍ کارونو وروسته دي د اصلاحاتو بهیر مخې ته راوړل شي. بلخوا په قبایلي سیمو کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې مشر خالد خان نن مشال وړي ته ویل چې د وسلوالو پر ضد فوجي عملیاتو له وجې بېکوره کړل شوي 85% کډوال یې خپلو سیمو ته ستانه کړي خو د یخنی موسم له کبله د واپسۍ عمل په قلاره شوی دی. د قبایلي سیمې باجوړ په ماموندو کې نن په یوه ماین چاودنه کې د لوی ویزي او سرتیرو وژل شوی. په سیمه کې چارواکو مشال لري ویل چې د ماموندو تحصیل په لری بانډه کې د لوی سرتیری له غره نه راکوزیدل چې پر ماین چاودنه وشوه. د یادې پېښې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی منلې ده. د خبر ایجنسی پولیټیکل انتظامی لنن د تورخم پر پوله پاکستانی وګړو لپاره هم د پاسپورت شرط عملی کړی دی. د تورخم پر پوله پولیټیکل تحصیلدار شمس الاسلام نن مشال رادیو ته په دې اړه تفصیل وړاندې کړو او وی ویل
بیا پاکستانانو لپاره هم دا شرط راکړو چې ات لیست شناختی کارت وسري سینیسی کاپی وسره. بیا هغه کې مسلې رالی د سینیسی کاپی اکثر فیک و اوریجنل بنو داغه لپاره به دا فیصله وشو چې پاسپورت ات لیست وسري پاکستانی وګړو سره کوم چې افغانستان ته ځي او یا افغانستان نه واپس راځي موږ ته چې لکه نن هغه انکریمنت شو یا کوم جنري
خو چارواکي وای د پولی دی غاړه ته مشتو قبایل لپاره دغه شرط نشته او دوی یوازې په شناختی کارت هم افغانستان ته تګ راتګ کولی شي. د افغان ځواکونو چارواکي وای په اورزګان کې د تیرو څلورو ساعتونو عملیاتو پر مهال یې 14 وسلوال طالبان وژلي دي. د افغان ځواکونو یو بیان محمد صادق نن مشال لړتو ویل دغه عملیات د اورزګان مرکز ترین کوټ او چورا ولسوالۍ کې ترسره شوي خو وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. د کابل امنیتي چارواکي وای د جنایي جرایمو د مخنیوي لپاره پولیسو خپل هڅې زیاتې کړې دي. د کابل د امنیت کمانډانی د جنایي تحقیقاتو مشر فریدون عبیدی نن مشال لړتو ویل دوی به چاته اجازه ورنکړي چې د کابل خار د اوسیدونکو امنیت له خطر سره مخ کړي. خاغلی ویدی دا خبرې په داسې حال کې کوي چې د کابل خار یو شمېر اوسیدونکي په خار کې د جنایي جرمونو په زیاتېدو اندېښمن دي. نوموړي زیاته کړه چې په تیرو دریو اونیو کې شپږ سوتنه د جنایي جرمونو په تور په کابل خار کې نیولې دي. تاسې د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. عراقی چارواکي وای د شیاګانو مقدس خار نجف کې په 2 ځانمرګي بریدونو کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي دي. پولیسو او د روغتون چارواکو نن ویلي لومړی برید د نجف کې په یو امنیتي پوسټه شوی چې پکې د پولیسو په ګډون 2 کسان ژوبل شوي. اني شاهدینو ډي پي اي خبرې جانسته ویلي چې برید کوونکو د نجف ضلع په قادسیه کې ځانمرګي برید نوړاندې ډزې وکړي. دا چاودنه یو ورځ له هغې وروسته شوي چې پلازمینه بغداد کې په 2 ځانمرګي بریدونو کې لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي ول. د پرونی بریدونو ذمہ وار اسلامي دولت وسلواله ډلې منلې وا خو د نجف خار نه نې بریدونو ذمہ واري چانه ده منلې. د ترکی چارواکي د هغه وسلوال د نیولو لپاره عملیات پیل کړي چې په استنبول ښار کې د نوې میلادي کال په لومړیو ساعتونو کې په یو نایټ کلب کې 9 کسان وژل. د ترکی د کورونا چارو وزیر ویل په برید کې 9 کسان وژل شوي چې پکې 15 بهر ملکیان شامل دي. دوی ویل په برید کې 9 کسان ژوبل شوي دي چې پکې د څلورو حالت مرګونه دي. راپورونه وایي برید کوونکي چې د سانتا کلاس په جامو کې وو د نایټ کلب بهر یو پولیس والی ووژل او بیا په نایټ کلب کې دننه په خلکو ډزې وکړې. په هغه نایټ کلب کې تر 200 پورې کسان د نوي کال د لمانځلو لپاره راغونډ شوي ول. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي د برید مقصد په هغه هیواد کې اړې ګړې پیدا کول دي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي د ولسمشرۍ د انتخاباتو په لړ کې په مبینه توګه د روسیې انټرنیټي یا سایبري مداخلې په اړه معلومات ترلاسه کړي چې راتلونکي اونۍ به یې په ډاګه کړي. ښاغلي ټرمپ په فلوریډا ریاست کې د نوي کال جشن ته د تګ په لاره کې په دې اړه د خبریالانو د پوښتنې په جواب کې ویل، زه په داسې شیانو خبر یم چې نور ترې نه دي خبر. تاسې به ترې د سه شنبې یا چهارشنبې په ورځ خبر شئ. دوهمدار ازوی چې لا هم باور لري د امریکا د ډیموکرات ګوند د مشرانو ایمیلونه د روسانو له لورې نه بلکې د بل چا لخوا هیک شوي دي. او وروستۍ خبر د شمالي کوریا مشر ویلي چې هیواد یې د بین براعظمي بلاستیک میزایل د جوړولو په حتمي پړاو کې دی. کیم جونګ یون د نوي کال په مناسبت په ټلویزیوني وینا کې ویل چې شمالي کوریا په 2018 کال کې جوهري طاقت کې زیاتوالی راوستی دی او ډیر زر به د بین براعظمي بلاستیک توغندي صلاحیت ترلاسه کړي. بهرني کارپوهان وایي شمالي کوریا لا هم د بین براعظمي توغندي له جوړولو 100 کلونو شاته دی. دا اوتر دی محل د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مول مشال رادیو اوریدل چې ګلیاز وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان پوځ مشر د افغانستان له ولسمشر سره په ټلیفوني خبرو کې د سیمې د امن او ثبات لپاره د ګډ کار پر خبره ټینګار کړی. د چاریو شننکې هیله مند چې له دغو خبرو وروسته ښایي د پاکستان او افغانستان اړیکې یو څه ښه شي.
دغه بیان سره له دې ډېر مختصر و، لیکن په هغه کې ډېره معنا وه چې هغه کوم تعلقات په ځای باندې ولاړو، هغه خاموشي پکې ماته شوه.
د قبایلي سیمو لپاره له قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره وایي 50% به کورکل شوي قبایل بیرته خپلو کورونو ته لیږدول شوي. د شمالي وزیرستان یو ځوان چې خپل کلي کور ته ستون شوی د ژوند د بنیادي اسانتیاو د نشتوالي له امله شکایت کوي.
لکه امن وو خو نور پکې هیڅ نه، اوبه نه وې، بجلی نه وه، سکولونه لا نه دي کړه، استادان ورته ناراضي.
او د خیبر پختونخوا سوات یو د پام وړ شمیر زده کوونکو مدني فعالانو په ملم جبه کې د یو کلتوري غونډې په ترڅ کې نوي میلادي کال ته هرکلی وایه. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. او دا همولنۍ موضوع د پاکستان پوځ چارواکي وایي د پوځ مشر قمر جاوید باجوه د افغانستان له ولسمشر اجرائیه رئیس او همداراز د پوځ له مشر سره په ټلیفون خبرې کړې دي. د پاکستان پوځ ویان میجر جنرال آصف غفور پرون په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې جنرال باجوه له یادو مشرانو سره په خپلو خبرو کې په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره د ګډ کار اړتیا په ګوته کړه. افغان حکومت دغه ټلیفوني تماس پاړه څنګه دی ویلي. بلخو د پاکستان وزیر اعظم یو سلاکار هم ویلي چې افغانستان سره د اړیکو ښه کولو لپاره د پاکستان حکومت هلې ځلې دوام لري. احمد الله علی اسلام آباد تفصیل راکوي.
د پاکستان فوج د مطبوعاتو څانګې آی ایس پی آر مشر میجر جنرل آصف غفور په خپل ټویټر پاڼه لیکي چې تیر ماخستن د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوه د افغانستان ولسمشر اشرف غنی اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او د افغانستان د فوج مشر سره په ټلیفوني خبرو کې د نوي کال مبارکي او د نیکو هیلو څرګندونه وکړه. د نوموړي تر مخه چې د جنرال قمر جاوید باجوه وینا وه چې د پاکستان او افغانستان امن د منطقې د ګټې لپاره ډیر ضروري دی. د آی ایس پی آر تر مخه چې د افغانستان مشر ولی جنرال قمر جاوید باجوه ته د افغانستان دورې بلنه هم ورکړه. په پاکستان کې کارپوهان د قمر جاوید باجوه د ټلیفوني رابطې په حق له څه نظر لري. پخوانی سفارتکار ایاز وزیر وایي
افغانستان او پاکستان په تعلقاتو کې د فوج ډیر مهم رول دی، او دا یو انډیکیشن هم دی چې پاکستان اوس په دې پوه شوی دی. اولم پوه و خو بهرحال اوس هغه مناخلي چې د افغانستان سره د امن مینټین کول د دوستی ساتل دا انتهایی ضروری دی. دا هغه بغیر نه د افغانستان خبر راتلی شي نه زمونږ امن قائم کېدی شي. نو د افغانستان امن د افغانستان په خپل منځ کې سوله صفایي دا انتهایی ضروری دی.
خبریال او افغان چارو نظر لرونکی طاهر خان وایي چې د تیرې څه مودې راهیسې د دواړو ملکونو ترمنځ اړیکې ښې نه دي، نو د ټلیفوني رابطې نه معلومیږي چې دواړه ملکونه د پخوا په شان یو وارې بیا خپل تعلقات معمول ته راوستل غواړي.
چې کله نوی کال شروع کیږي نو د زوړ کال خلک جایزې اخلي. دغه بیان سره له دې ډېر مختصر وو، لیکن تاریخ کې ډېره معنی وه چې هغه کوم یو قسم هغه جمود وو، هغه تعلقات په ځای باندې ولاړو او تګ راتګ پکې نو، هغه خاموشي پکې ماته شوه. بل دا بلنه چې ورکوله د افغان مشرانو د پاکستان د فوج مشر ته، نو داسې امکان به وي چې څه ناڅه پرمختګونه شوي وي په دې وروستو کې چې هغه افغان مشران دې ته قانع کړل چې رسمن د پاکستان د فوج مشر هغه ته یو بلنه ورکړي. زما خیال چې څه ناڅه امیدونه او هیلې هغه تړل کېدی شي.
د ذکر دا چې د پاکستان فوج مشر جنرل قمر جاوید باجوا د تیر کال نومبر میاشتې په 9 نیټه د پاکستان 14 فوجي مشر په توګه چارې سنبال کړې دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د جمعیت علماء اسلام فی ډلې مشر مولانا فضل الرحمن ویلي حکومت دی اول باید له قبایلي سیمو بې کړکل شوي خلک خپل کورونو کې ځای پر ځای کړي او وروسته دې په پاټا کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو معرفي کولو خبره وکړي. نوموړي دا څرګندونې پرون ماخوستن په اسلام آباد کې له قبایلي مشرانو سره تر یوې جرګې وروسته له خبریالانو سره په خبرو کې وکړي. دا چې د فاټا اوسیدونکي او مشران د مولانا فضل الرحمن دغه دریځ په اړه څه وایي، دا به د سراج ظهیر په رپورټ کې واورو.
د خلیفہ ماسوتن اسلام آباد کې د قبایلی مشرانو د جرګې سره ملاقات کې د جمعیت علماء اسلام فیډلی مشر مولانا فضل الرحمن اویل چې قبایلی ولس ځان له صبح او د ایف سی آر خاتمه غواړي، باید چې حکومت دومړې ټول بے کور شوی خلک بیرته خپل کورونو ته ستانه کړي او د هغوی آبادی وکړي. مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې قبایل له خپل کورونو لرې د کډوالۍ ژوند تیروي، په داسې حالاتو کې فاټه اصلاحات بې معنی دي. د ده په وینا تر هغه د قبایلی سیمو د سیاسي او آئینی حیثیت بدلون په حواله خبره نشي کېدی تر څو چې د بې کوره شو خلکو په مکمل توګه واپسي نوي شوي.
دو
بنیادی برخې دي. په لومړۍ برخه کې د جرګې حیثیت او د قبایلو د سیاسي مستقبل په حواله د هغوی د دریز مسله ده، او دویم سیز د قبایلي سیمو د بې کوره شو خلکو مسله ده، د هغوی په بشپړه توګه بحالي او هلته ترقیاتي کارونه شروع کول دي، او بله مسله د هغه ځای د خلکو د ژوند معیار د اوچتولو متعلق ده
اور لوگوں کی معیار زندگی کو بلند کرنے سے متعلق ہیں.
د مولانا فضل الرحمن پدی دریز باندی قبیلی اولس سوئی مشال ریڈیو چې د شمالي وزیرستان د ملک عبدالخلیل نو پختل نو هغه وی
اول کو حکومت پاکستان چې کومه کمیټي جوړه کړی او هغه ته مخامخ ټول پارټیان یې چې داغه دا پس صبح شه زم شو زم په خپل باندې قبیلی حیثیت په هغه باندې مشر په چې مطلب مونږ د خیبر پښتونخوا شه زم شو او محمود خان او فضل الرحمن دا خو اول افاټا کا سان دینه یو مونږ ته وای چې ځان ته د صبح جوړه کی.
همداشن د مومندو ایجنسی د ملک سید احمد نه پدیړ مشال ریډیو و پختل نو هغه وی چې ټول قبایل غواړي چې په خیبر پختونخوا کې شامل شي.
واضح ته معلومه راکې صفافی حکومت یو کمیټي جوړه کړه او هغه په ټول ایجنسیان باندې وګرځېدل او ټول خلکو رای واخیستل او دا فیصله وکړه چې قبایل په پختونخوا کې شاملول پکار دي. زما په خیال کې دا چې پاسه نور څوک وي او د خپل اغراض مخاصد ګوري او قبایل به خیرو تر نور نه نواسي.
مشال ریډیو چې د کرمی ایجنسی نه د ملک سید الله جان نه و پختل چې تاسو څه غواړئ، نو د هغه وینا وه د قبایلو آبادۍ له 1 کروڑ نه اوړېدلې او دا سیمه د هر قسمه وسایلو ډکه ده، نو باید چې دوی ته ځان له صبح ورکړل شي.
ځکه چې مونږ د پاکستان په وجود کې راغلي دي، مونږ د هغه وخت نه یو ځان ته صبح لکه موته فاټه یي په پټه په حیثیت باندې مو دا تیا کولا تیر کړو. حکومت نه د مو دا مطالبه ده چې مو ته ځان ته صبح راکړي او دا اختیار قانون خو مکمل ختم کړي لکه څنګه د نورو صبحي قانون
د وزیر اعظم نو شریف د سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ فاټا اصلاحاتي کمیټه د قبایلی سیمو د وو ایجنسو دوري کړي او په دې اړه یې په خپل رپورت کې ویلي چې د قبایلی سیمو زیاتره ولس غواړي چې په خیبر پښتونخوا کې شامل شي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
د قبایلی سیمو لپاره له قدرتي ناورینو سره د مبارزې اداره وایي 15% قبایل چې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ عملیاتو له وجې بې کوره شوي ول، خپلو سیمو ته بیرته لیږدول شوي، خو زیاتوي چې په سیمه کې د سخت یخنۍ له وجې د کډوالو د واپسۍ عمل ورو شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې کورونو ته ستانه کړل شوي خلک د دوی لپاره د ژوند د بنیادي اسانتیاو د نشتوالي له امله شکایتونه کوي. تفصیل غلام غوث راکوي.
د قبایلی سیمو لپاره د پتونو سره د مبارزې د ادارې اف ډی ایم ای ډایرکټر جنرال خالد خان مشال ریډیو ته وویل چې قبایلی سیمو ته د اتیا فیصدنه ډیر خلک ستانه شوي دي او اوس هم دغه عمل روان دی، خو د جمعي د یخنۍ له وجې دا عمل د سستۍ ښکار دی.
85% پورې خلک لاړ، 15% پورې خلک چې دیګ نه ان شاء الله بس
قبایلی سیمونه تر ټولو زیاته شمیره کې خلک د شمالي وزیرستان نه بې کوره شوي وو، خو چې کوم خلک دغلته واپس شوي هم دي نو هغوی هم د یو شمیر ستونزو سره مخ دي. خبریال رسول داور چې د شمالي وزیرستان سره تعلق لري، هغه د خپلې کورنۍ سره څو ورځې وړاندې خپل کلي ته ستون شوی وو. رسول داور وایي د پوځي عملیاتو وروسته د هغه په سیمه کې د ژوند بنیادي سهولتونه نشته.
دونیم کال پس مونږ شمالي وزیرستان میرلی تحصیل او ایسوڑی کلی ته لاړلو، چې څنګه مونږ تصور کې راوستي و چې مونږ لاړ شو هلته کې به امن وي، هلته خوشحالي به وي، هر څه به وي، خو هلته یو سیزون نور باقی هیڅ نو، لکه امن وو خو نور پکې هیڅ نو، اوبه نه وي، بجلی نه وه، گیس خاصم نشته، سکولونه لا نه دي کړه، استادان ورته ناراضي دی، نه علاوه اسپتال سہولیات هغه دي چې بس یو عام میډیکل ډاکټر پکې ناس وي. هلته خلک د دې ځینې اوبه وري د بنو ناغې ته بې زمزم وایي، هلته اوبه نشته.
خو د اف ډی ایم ای چارواکي وایي قبایلي سیمونه د بې کوره شوي خلکو د واپسۍ عمل اوس هم روان دی او په سیمه کې د پرمختګ او بنیادي سہولتونو کارونه هم روان دي. د اف ډی ایم ای د چارواکو په وینا خواوشا 6000 کورنۍ لا هم خپل سیمو ته نه دي واپس شوي. دا دی هم یادوي چې په دغه 6000 کورنو کې د جنوبی وزیرستان ځینې داسې کورنۍ هم شته چې شپږ کاله مخکې د خپلو سیمو نه بې ځایه شوي وي او لا هم خپلو سیمو ته نه دي لیږدول شوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر جنسي انتظامی چارواکي وایي هر پاکستانی وګړي چې وغواړي افغانستان ته سفر وکړي باید پاسپورت خامخا له ځان سره ولري. دوی په خبره تر دې مخکې به یو پاکستانی کولی شول چې یوازې د شناختي کارت په لرلو سره افغانستان ته واوړي، خو اوس باید پاسپورت ولري. زموږ همکار مجید بابر په تورخم کې له تحصیلدار شمس الاسلام سره خبرې کړې دي او په سر کې لاغه پوښتلي چې افغانستان ته د سفر لپاره د پاکستانی وګړو لخوا د پاسپورت لرلو دغه شرط یې ولې مخته راوړ.
بارډر مینجمنٹ پالیسی ده چې دا جون د میاشت نیمه بارډر مینج کړی دی. کوم افغانان چې راتلل پاکستان ته دا پاسپورت باندې ویزه باندې راځي او بیا پاکستانیان د پرم دا شرط ورکړو چې ات لیست شناختی کارت وسري، سینیسی کاپی وسره. بیا هغه کې مسلې را لې د سینیسی کاپی اکثر فیک وو، اوریجنل بنو. دا غیر لپاره به فیصلو شو چې پاسپورت ات لیست وسري پاکستانی وګړو سره. کوم چې افغانستان ته ځي او یا د افغانستان نه واپس راځي، موږ ته چې لکه نن هغه انکریمنت شو یا کوم جنري
په دغه پاسپورت کې ویزه وی او که نه وی نو دي تلې راتلې شي.
او دی ویزه خو زمونږ کنسل نه ده، خو د افغانستان دی، نو موږ صرف دې لپاره چې کوم کسان دي چې جنون او اوریجنل پاکستانیان چې پته لګي چې واقعي پاکستانی نه، نو پاسپورت باندې پته لګي شي چې پاسپورت خو فیک جوړی دی نشي.
ورشب سر صاحب سره کوم قبایل دي نو د دې د راهداري د پرمټ یو کیسه وا او اغه اوسم دی پاغیت لراتلې شي.
اغه د ټولو قبایل لپاره نه ده، یو اوس چې کوم قبایل به افغانستان ته ځي اغه صرف د لندکوت سب ډیویژن قبایل وي، چې کې فنواري له افریدین په چې کوم چې لندکوت کې سي نو په سیمه کې باندې افغانستان ته، او کوم چې افغان فنواري دي کوم چې د تورخم نه د پیډی متریالیا چې راځي دې بارډر سره نږدې شي د افغان فنواري دا ویله پر زنګ راداري پاس پروجکټ کې هغه له شپږ نه شپږ لپاره
کارڈ ورکوم هر شپږ میاشتې پس هغې ځای نیول کېږي تازه کېږي هغه دپاره خو تذکره افغان تذکرې نه دا پته لګېږي چې دا افغان شینواري وي کلي نوم د ځای نوم دویم بیا پاکستاني شینواري سپانسر وي هغه یې ګارنټ وي چې هغې کله ګارنټي وي چې دا واقعي افغان شینواري وي اوسېږي دلته نو بیا ورته مونږ وپراسي چې پکچر څوم چې نه نادره پراسي چې پکچر ته واخلي او د هغه تذکره سکېن وکړو بیا یې مونږ په دوټې کې ادمنسټرېشن پرور ورکړي او هغوی ته بیا کاري شوشي
څوک د دغو خبرو خلاف ورزي وکړي سفري اسناد ورسره نه یا تذکره ورسره نه یا پاسپورټ ورسره نه دا غي د پاره کوم سزا هم تجویز کړی دی تاسو یا جرمانه
سزا خو دا ده چې وایلیشن خو نه دی پکار کوم خلاف ورزي خو نه ده پکار او چې چا سره پاسپورټ نشته یا ویزا افغانانو سره نشته بس سمپلی موږ دا کولو چې پاکستان ته نه پریږدي او کوم پاکستانیان چې چا سره پاسپورټ نشته افغانستان ته نه شي
پرتورخم پوله له تحصیلدار شمس الاسلام سره مو د مجید بابر مرکه اوریده
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک ویلی په چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه کې د خیبر پختونخوا لپاره و غټي منصوبې شامل کړل شوی او دا چې دغه منصوبو د جوړولو چارې به زر تر زره پیل شي نوموړي دا خبره پرون د خالی پروس په نوخار کې خبریالانو ته کړې شبیر جان یې تفصیل راکوي
تیر اونۍ کې د چین د دورې ورستو د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي چې د چین او پاکستان ترمنځ اقتصادي راهداري کې د پختونخوا لپاره و منصوبې شامل کړې شوې دي چې پکې د دوی په وینا د دیامیر باشا ډیم جوړول پیښور نه تر کراچۍ پورې ډبل ریلوي ټریک یا د ریل ګاډي پټلۍ ګلګت نه تر حویلو پورې ډبل لوډ د سرسري د ریل ګاډي پټلۍ فایبر اپټیک او خطر انډستریل اسټیټس شامل دي دا خبر دوی پرون په نوخار کې خبریالانو سره کړې دي په دې اړه د وزیر اعلی خیبر پختونخوا خصوصي مشیر د صوبایي سملې غړي عارف یوسف مشال لیډو ته ویل چې دا وزیر اعلی دغه دوره ډیره کامیاب و
چې چاینا زمونږ ډېر ښه ملګری دی او هغه هم غواړي چې زمونږ د شوګې سره ښه تعلقات وي او مونږ هم دا غواړو د دې کې د چاینا هم شوګې ادا کوم چې هغه پوره پاکستان لپاره کار کوي لګیا ده او زمونږ شوګې ته انشاءالله چې زمونږ دا ویزیټ وشو او زمونږ چیف منسټر سره چې خبرې وکړو هغه سره هغه نور زیات مونږ سره تعاون به کوي چې دا ډېر کامیاب تل تور وکړو او کې پی لپاره خاص تور باندې تل خبر وکړو چې یو دا سی پیک باندې کوم یو غټ منصوبې دي سره دي او دې سره ډېر ترکیب کیږي خاص کر د شوګې خبر پښتونخوا کې جی
خیبر پختونخوا کې د چیمبر اف کامرس یا د سوداګرو د اتحادیې پخوانی مشر او کارخانه دار فواد اساق وایي چې دا و منصوبې ډېر مهمې دي او د چین او پاکستان ترمنځ چې کوم اقتصادي راهداري ده دا نه یوازې د پختونخوا بلکې د ټول ملک لپاره ډېره مهمه ده ولې چې د دوی په وینا د سره کې خو غربت او بیروزګاری کې کمی به راشي نو ملک به د ترقې په لاره هم روان شي
دا خو ډېر اهم اقدام وشو چې دا و منصوبې چې کوم شامل شوې د ریل منصوبه هم دی د روډ هم دی د انډستریل زون هم دی او د بجلی هم دی نو دا خو ډېر یو فایده مند خبره وشوه انوستمنت سی پیک چې یو هغه هم زیات شو زه دا ګڼم چې دا پښتونخوا کې چې دا اقدامات وشو دې سره به ډېره فایده راشي زموږ تجارت ته زموږ کارخانهدارو ته زه خو بار بار دا وایم چې تېر پنځه دېرش کاله موږ د جنګ او جدل په تکلیف کې تېر کړه آئنده پنځه دېرش کاله د پاکستان او د پښتونخوا ډېر خوشاین دي او د پاکستان تقدیر به بدلېږي انشاءالله روزګار به ډېر وي صحت به وي سکولونه به وي انډستري به وي
د پام وړ ده چې تېره ورځ د پاکستان صدر ممنون حسین هم پېښور ګرون هاوس کې په وینا کې ویلي چې د چین او پاکستان ترمنځ اقتصادي راهداري په لاره کې هم هیڅ بدلون نه دی شوی دنه علاوه د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د پاکستان وزیر اعظم میا نواز شریف نه غوښتنه کړله چې په دې اړه زر تر زره یو ټولګوندیز غونډه راوبلي او ټولې صوبې یو وار بیا په اعتماد کې واخلي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
د خیبر پختونخوا د پولیسو د معلوماتو تر مخه د 2014 کال په لومړۍ لسو میاشتو کې په ټوله صوبه کې ټوله ټاله 220 خځې وژل شوې دي چې ورڅخه 940 د ناموسي وژنو په زمره کې راځي خو د ښځو حقونو فعالان بیا وایي په خیبر پختونخوا کې ناموسي وژنې تر هغې ډېرې شوې چې د صوبې پولیس یې یادوي له پېښوره ځلان یوسفزی رپورټ راکوي
د خیبر پختونخوا د پولیس د ادارې نه مشال رډیو ته تر لاسه شویو معلوماتو تر مخه د 2018 کال په لومړۍ لسو میاشتو کې ټوله صوبه کې سلوې ښځې د ناموس په نامه وژل شوې دي. خو د بشري حقونو لپاره کار کوونکي مدني فعال قمر نسیم دا شمېره ډېره کمه بولي. نوموړی وایي چې یوازې په اخبارونو کې د ناموسي وجنو له نوي زیاتې پیښې رپورټ شوې دي. قمر نسیم زیاتوي چې د صوبې په ځینې برخو کې د ښځو سره د زور زیاتی پیښې په تاڼو کې له سره نه رپورټ کیږي. د پولیس د ادارې د شمیرې تر مخه د 2018 کال د جنوري لمیاشتې تر اکتوبر پورې په ښځو باندې د جنسي تیری 160 پیښې، د تیزاب اچونې یوه پیښه، په دفترونو او د کار په ځایونو کې د تنګولو 104 پیښې، او په ښځو باندې د کور دننه د وهلو، ټکولو او زور زیاتی 109 پیښې رپورټ شوې دي. د عورت فاونډیشن غړی شبینه ایاز وایي چې ښځو سره د زور زیاتی د پیښو شمیره معلومول ممکن نه دي، ځکه چې د داسې پیښو زیاتره خبرونه له کوره هم بهر نه راوځي. نوموړی زیاتوي چې ښځو سره د زور زیاتی د پیښو د سیواوالي لاملونه ناپوهي او د ادارو او قانون کمزوري ده. د پاکستان د بشری حقوقو د کمیسیون تر مخه کال 2015 کې په ټول ملک کې 1096 خزی د ناموس په نامه وجل شوې وي. د ناموسي وجنو د مخنیوي لپاره د 2018 کال د اکتوبر په میاشت کې د پارلیمان مشترکه غونډه نوی قانون پاس کړو چې تر مخه به د ناموسي وجنو مجرمانو ته د 500 یا کم نه کم د عمر قید سزا ورکول کیږي. زلان یوسفزئی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د شوکدر او شاوخوا سیمو اوسیدونکي وایي د سخلو لپاره صفا اوبه نه لري. دوی وایي د شوکدر سیمې اوبه خرابې دي او مجبور دي چې لرې سیمو په کرایا اوبه راوړي. د سیمې خلک له حکومت غواړي چې د اوبو صفا کولو ماشینونه ورته ولګوي. شانواز ترکزی له سیمې رپورټ راکوي.
په شوقدر بازار او خوښه کورونو کې د اوبو د سرکاري ټیوبویل او د واټر فلټریشن پلانټ یا د اوبو چڼولو ماشین د نشوالي له وجې ولسوای چې هغوی مجبور دي چې خرابې اوبه وڅکي. ولسوای چې هغوی په کرایه باندې د لرو پرتو سیمونو په ګاډیو کې اوبه راوړي، خو زیاتره خلک غریبانان دي او د کرایه وسوب نه لري. طارق زیب د بازار وسیدون کې دی وی ویل
چونکی دا بازار شبقدر بازار چې دی دا خو مخکې نه جبې وي. تاسو ته معلومه ده چې اوسه پورې بل د اوبو ډنډې ولاړې وي، سیلابونو برال هغه اوبه د اوسه پورې نلکو کې موږ راځي کویانو کې راځي لسه یو تپوټو کې اوبه روزي هغه موږ سکو دلته سکولو د اوبو بالکل سه اس انتظام نشته او دا اوبه چې دغه چې بیماری او ستور د ډیریږي.
وصف الله هم د شبقدر بازار وسیدون کې دی او هغه وای چې د خراب اوبو له وجې زیاتره وختونه د هغوی د کورنۍ غړي د خېټې مریضان وي. هغوی دغه اوبه په اور خټ کوي هم، خو بیا هم نه خو اوبه خپل خراب خون بدلوي او نه تور رنگ.
مونږ د بازار باشنده حل کیو د ټول ماشومان وی واړو میاش بس هفته پس دا غوي خېټم خرابي دا ټولي ګندګي چې کم دي نو دا هم د دې اوبو د لاسه جوړيږي. او بهر هر زمونږ حکومت نه دا مطالبه ده چې مونږ ته تاسو خپل فلټر یا صفائی اوبو انتظامات بالکل وکي.
په شوقدر بازار کې د ګوانډي سیمو ماشومان هر سحر راځي او دکاندارانو او نورو روزګاریانو لپاره بیا د اوبو لوخي راډ کوي. زیشان د کتوزه نه هر سحر راشي او په لازګاړي کې دکاندارانو له اوبو راوړي.
د دکاندارانو پکې د اوبو راوړ پرې گاډې کې ته ریټ مارکیټ نه رمو دی دا ماسم خان مارکیټ نه وسره نو روزین کوزي خو خراب دي. دا په خور راړه دا سوبري چې څوک د شهرنام من پیونه کې نورم نه لري شه لکان دي.
خود سرکاری کمیټه د چارواکو په وینا چې هغه په شوقدر پارک کې یو ټیوبویل جوړ کړو او له هغه نه به ولسته اوبو ورکړې شوې. خو د هغه پایپونه خراب شوي او مشرانو ته د ټیوبویل او د اوبو چڼولو د ماشين وینا غانې کړې. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، شوقدر.
د مشال ریډیو
د ګلدور ورځي
اونیس پروګرامونه
ستونزه او سرکار
په پاوکم یو لاسو بجو
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا
مشالونه
په دوانی مو بجو
د سولې پلور
په پاوکام دریو بجو
سندره جادوګری
په درنی مو بجو
روختیا او درملنه
په تمه نټه د پاسا سلورو بجو په پیښور کې اوریدونکو د ماخام پنځنی بجې کېدونکو دی د ګلیاس نه د خبرونو لنډی سوړو
د پاکستان فوجي چارواکي وای د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوال افغان مشرانو سره د سولې او ثبات په ګډو هڅو خبرې کړې دي. د پاکستان د فوج وایان میجر جنرال آصف غفور پرون په خپل ټویټر باندې لیکلي چې د فوج مشر افغان ولسمشر اجرائیه رئیس او د فوج مشر سره په ټلیفون خبرې کړې دي. د جمعیت العلماء اسلام فیډرلي مشر مولانا فضل الرحمن پرون په اسلام آباد کې د قبایلي سیمو مشرانو سره د جرګې وروسته له وفاقي حکومت د کډوالو زر تر زره د ستنولو غوښتنه کړې. بلخوا په قبایلي سیمو کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې مشر خالد خان نن مشال لوتو ویل چې 15% کډوال یې خپل سیمو ته ستانه کړي دي. د باجوړ په ماموندو کې نن په یو مان چاودنه کې د لوی ویزې او سرتیري وژل شوی دی. یادې پیښې زمواري تیرې کې طالبان پاکستان وایان محمد خراساني منلې ده. د خبر ایجنسی پولیټیکل انتظامی لنن نه د تورخم پر پوله پاکستانی بغړو لپاره هم د پاسپورت شرط عملی کړی دی. دا خبره د تورخم پر پوله پولیټیکل تحصیلدار شمس الاسلام نن مشال رادیو ته وکړه. د افغان ځواکونو چارواکي وای چې په اورزګان کې د تیرو څلورشتو ساعتونو عملیاتو پر مهال یې 14 وسلوال طالبان وژلي دي، خو وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د کابل امنیتي چارواکي وای چې د جنایي جرایمو د مخنیوي لپاره پولیسو خپلې هڅې زیاتې کړې دي. دا خبره د کابل د امنیت کمانډانی د جنایي تحقیقاتو مشر فریدون عبیدین مشال لړډو ته وکړه. عراقي چارواکي وای د شیاګان مقدس خار نجف کې نن په 2000 مرګ بریدون کې لکته لګا ته کسان بجول شوې دي. د برید ذمہواری چا نه منلې. د ترکیه چارواکي د هغه وسلاوال د نیولو لپاره عملیات پیل کړي چې په استنبول خار کې د نوې میلادي کال په لومړیو ساعتونو کې په یونایټ کلب کې نه هدیش کسان وژل. د ترکیه د کورونا چار وزیر ویل په وژل شو کې 15 بهر ملکیان هم شامل دي. او د شمالي کوریا مشر ویل چې هیواد یې د بین البراعظمي بلاستیک میزایل د جوړولو په حتمی پړاو کې دی.
او سوردونکو د ځینو پاکستاني او ورسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکی له سراج زهیر اورو.
نن جنګرس پڼه خپل اداري کلی کې امریکا د پاکستان او هندستان ترمنځ د اوبو شخړه په پوره امنه توګه هوارول غواړي. دا خبره د امریکای خارجه وزیر جان کیری د پاکستان د خزانه د وفاقي وزیر اساق ډار سره په ټلیفوني خبرو کې کړې. په دې موقع اساق ډار جان کیری ته ویل چې په سنتاس باندې پاسداری د نړیوال بانک ذمہواری ده. د اداري په وینا په کال 1988 یم کې د پاکستان او هندستان ترمنځ د اوبو په ویش باندې شوې لوازنامه کې پاکستان تا ورکل شوی درې سندونه د پاکستان د میشیت لپاره د ملا د تیر حیثیت لري. ادارې وړاندې لیکي د هند په برخه رسیدلو درې سندونه باندې اوس هند واړه ډیمونه جوړول غواړي چې لکه بل به پاکستان ته ډیر زیات زیان رسی. نو اوس چې نړیوال بانک د دې لوزنامي زامن جوړ شوی باید چې خپل کردار ولوبوي. ادارې اخر کې وایي د امریکای نه خواهشات د قدر وړ دي، خو باید چې دې لړکی بے پرې کردار ادا کړي، ځکه چې اکثر دا وړې وړې شخړې غټ جنگونه پیدا کوي. نو نړیوال بینک لبا د سنتاس لوزنامې لړکی د سالسي کردار ادا کول وی او په کار د چی په فوري توګه د سالسي عدالت اعلان کړي. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پرېدونکو اج ورس پڼ خپل اداري کې وای سرکاري اسپیټالونه د غریب ولسته فائدې لپاره جوړيږي او د حکومت ذمہواری ده چې خپل ولسته بنیادی ته صحت اساني ورکړي. خپله معاملې بل رنگ ده. د پیښور په سرکاري اسپیټال ډېری ریډینګ کې د ټیسټونو په فیسونو کې زیات والے شوی دی او څوک چې د زړو انجیوګرافي کوي نو اوس به د 2000 روپو په ځای باندې 15000 روپۍ ورکوي. د غرنګ د نور ټیسټونو په فیسونو کې هم زیاتواله شوی. ادارې وړاندې لیکي عجب خبره ده، صوبایي حکومت چې د صحت لپاره د ځل څومره بجټ اعلان کړي وو په تیر وختونو کې نه دی اعلان شوی، نو بیا د دې فیسونو زیاتولو سره جواز جوړیږي. ادارې اخیری کې وایي سرکاري اسپیټالونو ته هغه خلک راځي چې په پرایویټ اسپیټالونو کې علاج نشي کولای. په کار د چی حکومت دې لړکی خپل ذمہواری پوره کړي او د غریبانو نه د صحت د حق وانه غستل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
په نړیوالو مطبوعاتو کې مننن د انډین ایکسپریس ورځپاڼې او انټرنیشنل بزنس ټایمز ورځپاڼې مقالې راغستی. انډین ایکسپریس ورځپاڼې د اوبو د سنتاس تړون پر سر د پاکستان او هند ترمنځ شخړې او د هواري حل لارو ته کتنه کړې او په دغه لړ کې د امریکا رول ارزولی دی. انټرنیشنل بزنس ټایمز ورځپاڼې بیا د مبارزانو په نامه یوې افغان ټولنې لخوا امریکایي ولسمشر براک اوباما ته د لیګلی لیک په اړه لیکنه کړې ده. د افغان ټولنې په دې لیک کې غوښتنه شوې چې د افغاني هوابازې نیلوفر رحماني د پناه خواستې رد کړل شي. ملیحه میرزاده د دې دواړو لیکنو مهم ټکي راوړي.
انډین ایکسپریس ورځپاڼه د میډیا د رپورټونو په حواله لیکي چې پاکستان له هند سره د سنتاس معاهدې عملي کېدو په لړ کې له امریکانو ملاتړ غواړي. د خالد ورځې خبرو شو رپورټونو لمخې د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کری له نوی دلی او اسلام آباد په دوستانه ډول د دې مسلې د حل غوښتنه کړې. د کری تر سرګندونو پس په پاکستان کې د امریکا سفیر ډیوډ هیل هم په اسلام آباد کې د خزانې له وزیر اسحاق ډار سره ملاقات وکړ. د خزانې وزارت سرچینې وایي دغه پر لپسې رابطې د اوبو د مسلې اهمیت په ډاګه کوي چې د سیمې استحکام ته ګواښ پېښولی شي. جان کری اسحاق ډار ته وویل چې د نړیوال بانک مشر د سنتاس معاملې په لړ کې د هند پاړه د پاکستان له شکایت نه دی خبر کړ. سیډونکو نظر لري چې واشنگتن کې دیشي د اوبو په سر د شخړې په حل کولو کې موثر رول ونه لوبولی شي، ځکه چې د باراک اوباما انتظامی د کار موده په ختمېدو ده او منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ راتلونکي میاشت واک سنبال کړي. بلخو انټرنیشنل بزنس ټایمز رسوانه لیکي په افغانستان کې د فعالانو یوې ډلې د امریکا ولسمشر باراک اوباما ته یو لیک استولی چې پکې غوښتنه کړې د افغانستان لومړی خزینه پایلټ نیلوفر رحماني د پناه غوښتلو درخواست رد کړي او واپس یې خپل هیواد ته ولیږي. پړه لیکي په دغه خط کې لیکل شوی چې تحقیقاتي ټیم د نتیجې ته رسیدلې چې نیلوفر رحماني ته هیڅ قسمه ګواښ نشته او په خپل هیواد کې د کار لپاره خوندي ځای ترڅنګ هغې ته پوره امنیت برابر شوی. د فعالانو ډله چې سپینه اسمبلی نومیږي په تعلیم یافته ځوانانو، د پارلمان غړو، استادانو، د مدني ټولنې فعالانو او شنونکو باندې مشتمل ده. 25 کلنه رحماني د امریکایي ریاستونو آرکنسا او فلوریدا په هوایی مرکزونو کې د یو کال نه زیات مودې راهیسې تربیت حاصلوي. په دسمبر کې د هغې وطن ته واپس تک ټاکل شوی و، خو رحماني د خپل امنیت په اړه اندېښنې څرګندې کړې او د دسمبر پر 22 له امریکا نه د سیاسي پناه غوښتنه وکړه.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
نن د ترکیه په استنبول کې پر یو نایټ کلب برید شوی چې په کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي او لسګونه نور ژوبل شوي دي. دا برید پر هغو کسانو شوی چې د نوي میلادي کال د پیل خوشحالۍ یې کولې. سپینې ماڼۍ دغه برید په سختو ټکو کې غندنه کړې ده. پر دې موضوع د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له انیسې اجمل اورو.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګلی کې نن د ترکی په استنبول ښار کې پر یو نایټ کلب په برید کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي او شاوخوا 9 ژوبل دي. د کورنۍ او چارو وزیر سلیمان سویلو ویلي چې په وژل شوو کې 14 تنه بهر ملکیان دي، خو نوموړي یې د شناخت په اړه څه نه دي ویلي. بیګا د ورتاکوې سلی ریانا کلب ته یو وسلوال داخل شو او په هغه شاوخوا 500 واخلې تر 200 کسانو پورې ډسې پیل کړې چې د نوي کال په مناسبت سره دغه ځای ته راغونډ شوي وو. رپورټونه وایي ځینې کسان د ډزو نه د بچ کېدو په خاطر د پیښې له ځایه وتښتېدل، خو د سلیمان سویلو په خبره وسلوال بیا هم په ګڼه کې ولاړ وو. د استنبول ګورنر واسف شاهین د برید یو ترهګره پیښه ګرځولې ده. د میډیا د ځینو رپورټونو تر مخه وسلوال تن کلب ته د داخلېدو پر مهال د سانتا کلاس جامې اغوستې وې. سپینې ماڼۍ د استنبول د دې پیښې غندنه کړې او دا یې له ظلمه ډکه ترهګره پیښه ګرځولې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هدایت ورکړی دی چې له ترکیې سره به پوره همکاري کوي. د نوي کال د لمانځلو په مناسبت سره په استنبول کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي وو او د رپورټونو له مخې شاوخوا 10,000 پولیس په ډیوټي وو. په 2018 کال کې استنبول او انکارا ښارونه د ګڼو ترهګرو بریدونو سره مخ شوي دي. له دې وړاندې د دسمبر په 10 نیټه په استنبول کې د یو لوبغالي بهر په 2 بریدونو کې 40 کسان وژل شوي وو او شاوخوا 109 زخمیان وو.
دا مشال ریډیو دا.
ناټو وایي په 2018 میلادي کال کې تر ټولو لومړی دا هدف تعقیبوي چې افغانستان بیا د ترهګرو په پټنځای بدل نشي. دا خبره په افغانستان کې د ناټو ملکی ویاندې ماریون اوبری مشال ریډیو ته وکړه. ویل چې ناټو له افغانستان سره د مرستې په خاطر په خپلو ژمنو ولاړ ده. اغلی اوبری همداراز ویل افغان حکومت هم باید د اصلاحاتو راوستلو په برخه کې د ناټو او متحدینو یې تمې جواب کی. صفی الله ستانکزی جزئیات لري.
اغلی اوبری اوبل ناټو په دغه کال کې هم له افغانستان سره وی او په خپل ژمنو ولاړ ده.
At the
Warsaw Summit last July. د جولای په میاشت کې د ناتو متحدینو په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت تمدید کړ. هغوی دا ماموریت له 2014 نه تر 2018 ته نوې کړ. همدارنګه ژمنه وکړه چې تر 2030 کال به د افغان پوځیانو تمویل ته دوام ورکوي او د دوامدار سیاسي او عملی مشارکت په سر به له افغان حکومت سره هم کار کوي. زموږ اصلي هدف لا هم دا دی چې پرې نګدو افغانستان د تروریستانو په پټنځای بدل شي او همدا هدف به په 2018 کال کې هم تعقیب وکړي. افغانستان کې د امریکا یو بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن هم د 2018 کال د پایل د مبارکۍ په مناسبت ویلي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات دښمنان به بریالي نه شي. ناتو اوس وخت په افغانستان کې 13,302 سرتیري لري چې د افغان پوځیانو په روزنې مشورې او مرستې بوخت دي. د غوڅ ملاتړ د ماموریت ملکي ویاندې ماریون اوبری وویل ناتو د خپلو همکاریو او مرستو په ځواب کې له افغان حکومت هم ځینې تمې کوي.
We want to see continued progress on its reform agenda.
غواړو د افغان حکومت د اصلاحاتو په اجنډا په خاصه توګه له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د پرمختګونو د دوام شاهد اوسو. موږ دا هڅه هم کوو چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د پروسې پرمختګ وګورو او په دې اړه موږ د سیمې له ټولو لوریو د رغند رول غوښتونکي یو. خو په افغانستان کې د اروپایي ټولنې خاص استازي او سفیر فرانس مایکل میلبن په خپل ټویټر لیکلی چې زه په 2018 کال کې په افغانستان کې سوله غواړم. د افغانانو لخوا سوله او د افغانانو لپاره سوله. تمه ده په 2018 کال کې د افغان ملي پولیسو د روزنې او مشورې لپاره د اروپایي ټولنې ماموریت دویم پړاو هم پیل شي. نړیوالې ټولنې د اروپایي ټولنې په شمول ژمنه کړې چې تر څلورو کلونو پورې له افغانستان سره 15,200,000,000 ډالر په سیاسي، مالی او اقتصادي برخو کې مرسته کوي. ناتو په داسې حال کې د افغانستان د امنیت د ټینګښت لپاره په خپلو ژمنو یو ځل بیا ټینګار کړی چې 2018 کال د افغانانو لپاره تر ټولو خونړی کال بلل شوی او معلومه نه ده چې څنګه به افغان پوځیان د مخالفینو په لمنځه وړلو برلاسه شي څو 2018 کال د 2018 کال تکرار نه وي.
صفی الله ستانکزی او د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی نیشن د سیمهیزو چارو د پوه لیکوال او سیاستوال افراسیاب خټک هغه مقاله خپره کړې چې نوموړي پکې په افغانستان کې د روانې جګړې جاج اغسته دی. لیکوال لیکي په د افغانستان په جګړه کې د ښکېلو ټولو غاړو داسې دوه مخې لوبه کړې ده چې افغانان اوس په دې نه پوهېږي چې په مسلمانانو کې دوست څوک دی او په غیر مسلمانانو کې خواخوږي څوک دی. اسرار العالم مومن تفصیل راکوي.
دی نیشن ورځپاڼه کې کارپو پرسیا پټک لیکي افغانستان له تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې له جنګ سره مخ دی او شاوخوا ټولو لوبغاړو پکې دومره په بې شرمۍ سره دومخیزه لوبه ترسره کړه چې افغانان اوس په مسلمانانو او غیر مسلمانانو دواړو کې خپل دوست او دښمن نه پیژني. خټک لیکي د افغانستان له جغرافیایي اهمیت او کمزوري ټولنیز سیاسي ډانچې څخه د ناوړه ګټه پورته کول لپاره لومبه د جهاد بیانیه وکارول شو. هغه ټول نړیوال او ځایي طاقتونه چې پر نورو هیوادونو کنټرول ترلاسه کول غواړي د زړه د خلاصې د افغانانو وینه توی کړه او ښکاري داسې چې دوی به د اخیری افغان تر وژنې پورې خپل جنگ جاری ساتي. د دې دوه مخیزه لوبې یو ښه مثال په ماسکو کې د افغانستان په اړه د پاکستان، چین او روس وروستۍ درخیزه او غونډه ده چې افغانان ورته نو بلل شوي. عجیبه خبره دا ده چې دغه درې واړه هیوادونه په وار وار دا خبره کوي چې په افغانستان کې باید د افغانانو په مشرۍ د سولې خبرې ترسره شي، خو په یاده غونډه کې د افغانانو په نه رابللو دوی خپل ضمیر ملامت نه کړل. د 1980 په لسیزه کې پاکستان د غرب په مرسته د روس خلاف جګړه پیل کړه چې پکې عرب هیوادونو هم برخه واخیسته او دغه جنگ ډیر زر د امریکا په لویو پټو عملیاتو بدل شو. په امریکا کې د 11 ستمبر د ترګریزو بریدونو وروسته په کار خدا و چې پاکستان په حقیقي مانو کې ل امریکا سر په ګډه طالبانو پر ضد عملیات پیل کړي وي، خو له بده مرغه داسې ونه شو او پاکستان له افغان طالبانو سره خپل ملاتړ ته همغه سي دوام ورکړ. که څه هم نړیوال د پاکستان په دومخیزه لوبه پوه دي، خو دا مهال د هغو توجه ټوله عراق او هغه نورو هیوادونو ته دا چیرته چې جنگونه روان دي. ابرسیا پټک لیکي اوس روس په افغان طالبانو کې دلچسپي اخلي چې دارنګ د داعش ډلې مخه ونیسي، خو دا ډیره خطرناکه خبره ده ځکه چې داعش، طالبان او نور ټولې وسلوالې ډلې د افغانستان ریاستي ډانچه ختمول غواړي. خټک وایي هیڅ یو هیواد له تیر وختونو زده کړه ونه کړه، ځکه چې د شوروي اتحاد پر ضد د وسلوالو د ملاتړ له کبله یو شمېر وسلوالې ډلې په وجود کې راغلي او دا مهال القاعده، ازبک طالبان، ایست ترکستان اسلامیک موومنټ، چچنایي وسلوال او د پاکستان یو شمېر وسلوالې ډلې د افغان حکومت پر ضد په جګړه بوختې دي. خټک وایي تر ټولو غټ دروغ دا دی چې افغان طالبان له بهرنیو وسلوالو ډلو سره اړیکې نه لري. لیکوال زیاتوي روس غواړي چې د طالبانو په استعمال سره له امریکا خپل پخوانی بدل واخلي، خو د تیر په څیر به د دې جګړې قربانیان بیا هم د دوړو خواو پښتانه وي.
دا مشال ریډیو دا.
افغانستان د رڼو ټاکنو بنسټ ټیفا د ننګرهار د یو شمېر مدني ټولنو فعالانو ته د ولسي جرګې د راتلونکي شفاف ټاکنو په اړه د یو سیمینار او مباحثې په ترڅ کې عامه پوهاوی ورکړ. په دغه اړه تفصیل راکوي د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد.
سره له دې چې د افغانستان د ولسی جرګې د قانوني او انتخابي دورې وخت پوره شوه، خو د ملي اولی حکومت له جوړېدو وروسته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په پرمانی خپل کار ته دوام ورکړي، خو اوس افغان دولت غواړي چې په یو مناسب وخت کې د ولسی جرګې ټاکنې ترسره کړي. په همدې مناسبت ټیفا یا د افغانستان د رڼو ټاکنو بنسټ په بیلابیلو ولایتونو کې د مدني ټولنو له مسؤلینو سره د عامه پوهاوي په غرض غونډې پیل کړي، چې د شنبه په ورځې په ننګرهار کې له ګڼو مدني فعالانو سره د یو ورځني سیمینار په ترڅ کې د راتلونکي ولسی جرګې ټاکنو په اړه مباحثه لرله. د افغانستان د رڼو ټاکنو د بنسټ مشاور قاضي لودین د راتلونکو رڼو ټاکنو په اړه په یو مطبوعاتي ناسته کې وویل:
اوس ټول خلک دې ته خوشبین دي چې د ولسی جرګه د قانون اساسي پر بنیاد باندې هغه ختم شوی دا او ټایم هم ډیر تیر شوی دی، نو که چېرته شفاف انتخابات وشي هغه به بهتره وسیږي. موږ هم د ولایتو په سطح باندې زو، اول ته د خلکو ظرفیت سازی کوو. په دغه ظرفیت سازی کې ټول مدني ټولنې دا موږ سره په ډیر فعال او اکټیو شکل ونډه اخلي، تر څو وکولی شو چې موږ خلکو ته یو ښه آگاهي او بهتره آگاهي تقدیم کړو.
په ختیځ کې د مدني ټولنو د بشري حقوقو د شبکې مشر ډاکټر نعمت الله همدرد وویل: د ننګرهار مدني ټولنې د ټیفا د شفافو ټاکنو له میتود څخه په پوره توګه ملاتړ کوي.
د افغانستان د رڼو ټاکنو بنسټ ټیفا په ملي کچه د ټاکنو پروسې څارونکي ټولنه ده. په همدې اساس ټولې هغه ټولنې چې په واقعي شکل د ټاکنو پروسې څخه په پوره بې طرفۍ، شفافیت، صداقت او ایمانداري سرته رسوي، موږ د ننګرهار مدني ټولنې پوره ملاتړ کوو.
مدني فعال عبدالرحمن ماوین له حکومت نه غوښتنه وکړه چې د شفافو ټاکنو د ترسره کېدو په خاطر دی په لرو پرتو ولسوالیو کې امنیت ډاډمن کړي.
حکومت نه زمونږ غوښتنه دا ده چې هغه ځای کې چې امنیت نه وي، هغه ځای کې چې زورواکي وي، هلته به څنګه وکړی شي چې یو ناظر هلته ښه نظارت وکړی شي، چې هلته ټوپک په زور باندې د کلشنکوفونو په میلیونو باندې هلته رایه اچول کېږي. نو مهمه دا ده چې د دوی امنیت د خوندي ساتلو لپاره باید جدي ګامونه پورته کړي. همدا اوس نه
په دغه سیمینار کې ګڼ مدني فعالان په دې باور وو چې سو پوری چې د افغانستان خلکو ته الکترونیکی یا برقی تذکری توزیع نشي، هغه پوری و په افغانستان کې رڼی او شفاف ټاکنې و نشي. باز محمد عبد، مشال رادیو، جلال آباد.
د شنبه پر ورځ د افغانستان په لوګر کې د کرکټ د ملي لوبغالي جوړولو چارې پیل شوې. یا لوبغالي چې د هند په مالی بست جوړیږي 15 لک امریکایي ډالر ورباندې لومړنی لګښت راځي. د یاد لوبغالی جوړولو په مراسمو کې د افغانستان د کرکټ بورډ مشرانو او د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړو هم برخه واخیسته. نجیب الله لوخیل تفصیل راکوي.
د لوګر د کرکټ ملي لوبغالی چې په 15 جریبه ځمکه کې د هندوستان هیواد په مالی مرسته جوړیږي، په اول ګام کې ورباندې 15 لک امریکایي ډالر لګښت راځي. د لوبغالی د کار د پیلېدو په مناسبت جوړو شوو مراسمو کې د لوګر له چارواکو سربیره د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړو، د کرکټ بورډ ادارې عمومي رئیس عاطف مشال، د کرکټ بورډ د ادارې مخکنیو مشرانو نسیم الله دانش او شهزاده مسعود هم برخه اخیستې وه. د لوګر والي حلیم فدایی ګډونوالو ته د یاد ملي لوبغالی د مشخصات په باب ویل چې
د دې سره زه فکر کوم چې کابل نه وروسته لوګر به یو داسې ځای وي چې هر څوک کولی شي هر وخت هم دلته لوبې وکړي.
لوګر والي د کرکټ ملي لوبغاړو ته د کرکټ د میدان په نږدې ساحه کې د یوه نمره ځمکې د ورکولو اعلان وکړ او د کرکټ بورډ له ادارې وغوښتل چې لیستونه ځایي ادارې سره شریک کړي. د کرکټ بورډ ادارې نوی مشر عاطف مشال د لوګر له ځایي ادارې او په ټوله کې د دې ولایت له ځوانانو او د ورزش له مینهوالو مننه وکړه چې د ورزش سره خاصه مینه لري او د دوی راتک په ویاړې پوره تیاریانې نیولې وي. مشال تیاری څرګند کړ چې د کرکټ بورډ اداره به د لوګر د کرکټ ملي لوبغالی په نړیوالو معیارونو جوړوي. هغه دا هم وویل چې په ټول توان به هڅه وکړي چې کرکټ له سیاست په مطلق ډول لري وساتي.
دا باید خالص کرکټ وي. دا د افغانستان عزت ده. د دې موږ بیرغ په جهان کې رپولای غواړم چې دا افتخار ولرم چې په لوګر کې د کرکټ میدان افتتاح کوو. دا میدان به یو معیاري میدان وي ځکه دا د منګ د ملي ټیم د لوبغاړو یو خاص بستر ده.
د اصل خان احمد زیپونوم د لوګر یو تن مدني فعال وایي چې د دې لوبغالي جوړولو ته په یاد ولایت کې د کرکټ مینوال ډیر خوشاله دي.
دغه لوبغالي په جوړېدو سره د لوګر ځوانان د کرکټ شیخین یقین خوشاله دي. دا ځوانان به نور هم تشویق کیږي د کرکټ د لوبې لپاره. په دې هیله چې د دغه لوبغالي هغه تماشاچیان نندارچیان چې د لوبې درېدو درېږي هغه هم زیات شي لوړ شي ظرفیت یې پورته یوړل شي. دغه ګراوند کرکټ د سولې پیغام خپروي.
یاد دې وي د تېرې جمعې په ورځ په خوست کې هم د کرکټ نوی نړیوال لوبغالی پرانستل شو او په هغه کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په خپلو کې لوبه وکړه چې نندارې ته لسګونه زره خوستي ځوانان ورغلي ول.
دا مشال ریډیو ده.
تیروز د فاټا اولمپیک اسوسییشن چارواکو د پیښور په قیوم سپورتس کمپلیکس کې د لوبو په نړیوالو سیالیو کې برخه اخیستونکو قبایلي لوبغاړو ته مډالونه ورکړل. پر دغه موقع د یاد تنظیم چارواکو په خپلو خبرو کې د پاکستان له حکومت ګیله وکړه چې ګنې په قبایلي سیمو کې د سپورتي لوبو ودې او قبایلي لوبغاړو سره د مرستې چارو ته پام نه کوي. فرهاد شینواره رپورټ راکوي.
د فاټا اولمپیک اسوسییشن لخوا په قیوم سپورتس کمپلیکس په خبر کې د یوې دستورې په محل هغو قبایلي لوبغاړو له مډالونه ورکړل شول چې په فوټبال، والیبال، مارشل آرټ، کرکټ او اتلیټکس لوبو په بین الاقوامي سیالیو کې برخه اخیستې ده. دغه دستورې د مقصد په حقله د فاټا اولمپیک اسوسییشن صدر شاهد شینواری مشال ریډیو ته وویل.
گورنر هاوس یا فاټا ټریټ د دوی او سلاب زاید لپاره اوس پورې یوم داسې قدم نو اوچت کړای. نو فالټا اولمپیک اسوسییشن نو هغه په احساس کې دا هغه د سلاب زاید لپاره دا نن دا پروګرام چې دا کم میډلز هغه ته واچول شو دا د دوی لپاره هیڅ سم نه دی. ځوان چې دا د پرایم منیسټر هاوس تر وغاړي په کار دی چې دا گورنر سه پخپل باندې راوغاړي د دوی او سلاب زایو شي د دوی ته هغه کیش ایوارډز ورکړي شي چې را روان دا کم ځوانان دي دا نوې نسل دی دام د خیر سرګرمو او د سپورتس میدانونو تراشي بم بچاو دی دو خو بیا بم د فاټا ځوانان په ګراوندونو کې لوبېده چې نن هغه تاسو ریزلټ کتو چې نن دا د پاکستان ریپرزینټ کړه او په ورلد لیول او په ایشیا لیول باندې.
د فاټا اولمپیک اسوسییشن جنرال سیکرټری رحمت ګل پردی وویل چې د خیبر پختونخوا گورنر او فاټا سیکرټریټ قبایلی ځوانانو ته پام نه کوي.
مونږ د خبره کوو چې گورنر هاوس او فاټا سپورتس ډایریکټریټ دا سمنه کې د سپورت د پاره دی نسه سوچتا نه دایسه پلانینګ شته نه پویږي په دې شی باندې. دا ټیکنیکل خلکو کار دی. د دې کینا فاټا اولمپیک اسوسییشن سینیئر کسان دی زما خپل په دې سپورتس کې تقریبا 35 سال شوم کینه مونږ د مشورتو کې چې فند به په کوم طریق تقسیمېږي دی ما غریوایتي طریقه کار دی د چې کوم د پولیټیکل انتظامیا په کنټرول کې دی. سپورتس په دنیا کې په دنیا په هر یو ځکه سپورتس له ترقی ورکی په فاټا کې سپورتس ورس پورس دی په دې د لاسه په تنزل باندې روان دی.
د دغه دستورې په وخت خوښه ډیر شو قبایلی لوبغاړو ته میډلونه ورکړل شول. په دې موخه د کرکټ لوبغاړي شیرعلی پردی خپل احساسات صدا سے شریک کړل.
از پاکستان ڈسیبل کرکٹ ٹیم فاسٹسٹ بولر ایم یعنی واس چکم دے 2016 کے پینٹنگولر کا پوشو پا دبئی کے چپاغا کے سری لنکا بنگلہ دیش افغانستان انگلینڈ چپاغا کے منگ فائنل کے چکم دے انگلینڈ سے فائنل تلوڑو اور دبئی اسٹیڈیم بندے فائنل لگو اور دو انگلینڈ تن چکم شکست پیر کرو. دا ٹلو ناول خو ز دا فاٹا اولمپک ایسوسی ایشن شکریہ ادا کوم چے دو یو فرسٹ ٹائم دے یو انٹرنیشنل پلیئر دے پارا چکم دے یو پروگرام انعقاد کرو دس حوصلہ افزائی ہو شوا.
دا فاٹا د لوبو ډایریکټریټ چارواکي وایي چې دوی د فاټا ځوانانو لپاره په یو یوت پالیسۍ باندې کار کوي او چې دا عملی شي نو د دوی ستونزې به ورسره هوارې شي. فرهاد شینواره مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د خیبر پختونخوا د سوات یو شمیر زده کوونکو او ځایی فعالانو د نوي میلادي کال پیل ته په ملم جبه کې د یوې کلتوري غونډې په ترڅ کې هرکلی ووایه. دوی ویل د سیمې د عمل لپاره اړینه ده چې ورته غونډې بیا بیا جوړې شي. د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
د سوات سیلګرۍ سیمه ملم جبا چې د ستای سمندر نه 8000 فوټه چته سیمه ده، زیولس د کالج او پوهنتون زده کوونکو د نوي کال خوشحالۍ منزلو دستوره وکړه. دستورې کې ګډون کوونکي تنانو په موسیقۍ ګډاګانې وکړې او ویل چې په سوات کې اول ځل په دومره یخنۍ کې د نوي کال خوشحالۍ منزل خپل یو جدا خوند لري.
زمان ظفر دی، نیمګورې سره تعلق ساتم او د نوي کال په حواله چې دا کوم فنکشن ارنج شوی دی زمونږ لپاره دا یو نوې ایکسپیرینس دی. په سوات کې زما په خیال چې فرسٹ ټایم دی چې په دې طریقه باندې نیو ایئر مناوي دي او ډېر یو ښکلی ماحول دی. سټوډنټس دي د مختلفو کالجونو سکولونو د هغو سره په دې یو ځای ګیدرینګ کې ډېر زیاته مزه کوي.
زما نوم یحیی خان دی او زه د مینګور سیټی نه راغلی یم او دلته د پاول پیرا په اوپن ایئر کې په ملم جبه کې خاص کر د امن په لحاظ دغه باندې نوی کال مناویږي. د دینه دا معلومیږي دلته خلک ډېر زیات امن دی ځکه سټوډنټان راغلي دي، پنجاب نه خلک راغلي دي او ډېره زیاته مزه کوي او په سوات کې خبر مل امن دی.
د ملم جبې په یخ موسم کې اور هم بل کړی شو. دې تر څنګ ګډون کوونکو ځان سره خوراکي شیان راوړي ول او هم په ملم جبه کې پخول. باز تنانو پکې وویل چې سوات کې امن راتلو وروسته په اول ځل داسې د خوشحالۍ دستوره په عوامي کچ وشوا.
زمانم حمزه دې زدا منګلور اوسیدونکی ما د سرحد یونیورسيټي سټوډنټ یم. زه دلته دا فنکشن دی او دل راغلی یم په فرسٹ ټایم باندې په سوات کې. دسې فنکشن نیو ایئر مناویږي او ډېرې خوشحالیانې دي او زه د نورو خلکو ته هم دا وایم چې دلته امن دی او دلته فنکشن لا هر کال باندې فنکشن لا راتلی شي.
زمانو فهمه ده زه سټوډنټ یم د سوات خاص ته کوم یم. نن زمنګ د پراډې د خوشحالي ورځ ده چې زمنګ رنگینیان سوات ته واپس راځي. نن جبه کې یو ډېر ښه پروګرام زمونږ لپاره د نیو ایئر لپاره رنګ شوی دی. دا زمونږ لپاره د خوشحالي خبره ده او زمونږ د پاکستان لپاره یو پیغام دی چې سوات پوره امن شوی دی او د ټورست لپاره ډېر ښکلې علاقه ده او پوره امن او سیف علاقه ده.
د نوي کال پر راتک زی زلمو ګډاګانې وکړې او پخلی وکړو چې راتلونکي وخت کې به هم دغه رنګه د خوشحالۍ دستورې جاري ساتي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د خبرونه د پای شیبو ته ورسیدو ریدونکو د ګلیاز نه به د خبرونو لنډی زور.
د پاکستان فوجي چارواکي وایي د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا له افغان مشرانو سره د سولې او ثبات په اړه په ګډو هڅو خبرې کړې دي. د پاکستان د فوج وایي میجر جنرال آصف غفور پرون په خپل ټوئیټر باندې لیکلي چې د فوج مشر له افغان ولسمشر اجرائیه رئیس او د فوج مشر سره په ټلیفون خبرې کړې دي. د جمعیت العلماء اسلام فیډرلي مشر مولانا فضل الرحمن پرون په اسلام آباد کې د قبایلي سیمو مشرانو سره د جرګې وروسته له وفاقي حکومت د کډوالو ژر تر ژره د استنول غوښتنه کړې. ملخوا په قبایلي سیمو کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې مشر خالد خان نن مشال رډیو ته ویل چې 50% کډوال یې خپل سیمو ته ستانه کړي دي. د باجوړ په ماموندو کې نن په ماین چاودنه کې د لی ویزي او سرتیری وډل شوی. یادې پیښې مواري تیرې کې طالبان پاکستان او وایان محمد خراساني منلې ده. د خیبر جنسي پولیټیک انتظامی نن نه د تورخم پر پوله پاکستانی وګړو لپاره هم د پاسپورت شرط عملی کړی دی. دا خبره د تورخم پر پوله پولیټیکل تحصیلدار شمس الاسلام د مشال اړوي ته وکړه. د افغان ځواکونو چارواکي وایي چې په اورزګان کې د تیرو 44 ساعتونو عملیاتو پر مهال یې 14 وسلوال طالبان وژلي دي خو وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. عراقی چارواکي وایي د شیاګان مقدس خار نجف کې نن په 2 ځانمرګ بریدونو کې لک تر لګه 8 کسان وژل شوی دي. د بریدز مواري چا نه د منلي. د ترکیه چارواکي د هغه وسلوال د نیولو لپاره عملیات پیل کړي چې په استنبول خار کې د نوي میلادي کال په لومړیو ساعتونو کې په یو نایټ کلب کې 9 کسان وژل. د ترکیه د کورونا چارو وزیر ویل چې په وژل شو کې 15 بهر ملکیان هم شامل دي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي د ولسمشرۍ د انتخاباتو په لړ کې په مبینه توګه د روسي انټرنیټي یا سایبري مداخله په اړه یې معلومات ترلاسه کړي دي چې راتلونکي اونۍ په ډاګه کړي. او د شمالي کوریا مشر ویلی چې هیواد یې د بین البراعظمي بلاستیک میزایل د جوړولو په حتمی پړاو کې دی.
د خبرونو ورځ لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساتخ پرونی پای ته ورسیدې. تاسو کولی شئ په همدې صفو د ډیوا رادیو خبرونه واورئ. ما هارون بچا، ګلیاس او زموږ تخنیکی همکار علی ته اجازه ترا کړی. د خدای پامان.